قدرمن اوریدونکو په ډیره خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو او دري ژبې نومیالی انقلابي شاعر، لیکوال، تحلیلګر او د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند موسسه کنګرې او سیاسي دفتر غړي د افغانستان په دیموکراتیک جمهوریت دولت کې د افغانستان د راډیو تلویزیون همداشان د وزارتونو چلوونکي اکاډمیسین سلیمان لیک د هغه ټپونو په اساس چې په کابل کښې په یو تروریستي پیښه کې اخیستې وه د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او نور زموږ په منځ کې نشته او ځای یې خالي دی. انا لله و انا الیه راجعون. له دې نړۍ څخه د اکاډمیسین سلیمان لیک رحلت لکه چې د هغو اولادونو او کورنۍ ته ستر غم دی. همدا ډول د افغان ټولنې د شعر او ادب د مسلکي پوهې څښتنانو او په ځانګړي ډول د لایق د خوځوونکي رزمي، بزمي، حماسي او انقلابي شعر مینهوالو ته په ملي او سیمه ییز او نړیواله کچه درون غم دی. له فاني نړۍ څخه د سلیمان لیک د سترګو پټول ویر زموږ د ټول ملت ویر دی چې د دیني او عصري علومو د داسې مفتکر، متبهر او ژبور علم او ملي شخصیت له شتون څخه بې برخه شو. سلیمان لیک په خپل اورني بیان، زړور طرحو او وطن پالو هڅو او زړه وړونکي موزون شعر د ځوانانو په زړونو او مغزونو کې د وطن پالنې، ازادۍ، غیرت، اتحاد او عدالت رویه تاریک او غوښتلې کوله. د ده شعرونه به د زړورو وطن پالو مبارزونو په هره غونډه، میټینګ او مزاره کې انګازې کولې. د مشهورو او مسلکي موسیقدانانو د موسیقي هنر د ښکلا لپاره په ښارونو، کلیو او بانډو کې به یې د ځوانانو او زیارکښانو په خولو زمزمې کېدلې چې دا لړۍ لا تر اوسه هم دوام لري او وروسته له دې به هم دوام ومومي. اکاډمیسین سلیمان لیک په دواړو ملي ژبو پښتو او دري کې د هېواد په کچه بې جوړې لیکوال او شاعر وو او دواړې ژبې یې خپلې او د خپل وطن کلتور شتمني بللې چې د دواړو د ودې او بډایۍ لپاره یې ډېر زیار ګاللی دی. د غوښتل چې خپل وطن پال، عدالت غوښتونکي انقلابي پیغام د هېواد د مظلومو او محکومو طبقو او زیارکښانو ته په همهغه ژبه ورسوي چې دوی پرې ښه پوهېږي. د ارواښاد لایق خلاقیت، علمي پانګه او مدیریتي مهارتونه د هېواد د ټولو زیارکښانو د ګټو ساتلو لپاره وه. د وطن د پرمختګ، د خلکو د خدمت او د غریبو طبقو د ګټو ساتل د ده شعري او تخلیقي آثارو لپاره د الهام سرچینه وه. د الهام هم دینه وچیدونکې سرچینې د حساس، مفتکر او نومیالي لیکوال او شاعر په مغز، ژبه او شعرونو اغیزه کړې وه او له نورو بې توپیر ورکړی وو. د اکاډمیسین سلیمان لیک مړینه یوه ستره ضایع ده او په دې باور یو چې د هغه له نشتون څخه راپیدا شوې تشه به ډېر وخت ډکه نه شي. ارواښاد سلیمان لیک ته د لوی خدای جل جلاله په دربار کښې د فردوس جنت او د هغه کورنۍ ټولو غړو، د مبارزې د سنګر ټولو ملګرو، د فکر لارویانو، د شعرونو مینهوالو او ټول ملت ته د ستر غم د زغملو توان او د زړونو صبر غواړم. یاد یې تل پاته او ارمانونه یې پوره غواړم. قدرمنو اورېدونکو، د افغانستان د پښتو دري ژبو د تکړه شاعر، لیکوال، ناول لیکونکي، ادبي او سیاسي شخصیت ارواښاد سلیمان لیک د پوره پیژندنې په اړه مو د هغه د کورنۍ د غړي، شاعر، لیکوال، ادبي شخصیت او په سیدني کې د شملې د راډیو چلوونکي ښاغلي هادي هادي ته بلنه ورکړې ده چې همدا اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم چې تاسو ته نور هم د ارواښاد لایق صاحب د ناڅاپي مړینې او د هغه د سیاسي ادبي شخصیت په اړه معلومات درکړي. جناب هادي صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
السلام علیکم. خوشحاله یم چې ما ته هم دا وخت راکړو، دا فرصت هم راته برابر کړه چې تاسې له اورېدونکو سره مخاطب اوسم. کور مو ودان، خدمت کې یم.
تشکر، مهرباني مو ده. جناب حاجي صاحب، په ډېره خواشیني سره خبر شو چې د ګران هېواد او سیمې نومیالی یو انقلابي شاعر، ادیب، لیکوال، سیاستوال او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق په حق رسېدلی او له دې فاني نړۍ یې سترګې پټې کړې دي. خدای جل جلاله دې د فردوس جنت ور په نصیب کړي، روح دې شاد وي، یادونه دې تل پاتې وي. تاسو ته همدارنګه د لایق صاحب ټولې درنې کورنۍ او دوستانو ته د زړه صبر غواړم. دا چې تاسو د هغه د کورنۍ غړي یاست او ډېر نږدې اړیکې مور سره درلودې، نو که چیرې اول زموږ اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې اکاډمیسین سلیمان لایق څنګه وفات سو او د جنازې مراسم یې څه ډول دي او چېرته ترسره کېږي. مننه.
لایق صاحب زموږ تر کورنۍ او زموږ تر ژبې او تر قام او تر اتنیکونو پورې محدود سړی نه و. هغه ټول افغانستان و او موږ هم موږ مره خواشینی سو لکه د افغانستان خلک چې د هغه په وفات باندې خواشینی دي. لایق صاحب 2019 کال د سپتمبر په 15مه یعنې پروس کال په ششدرک کې په یوه انتحاري پیښه کې زخمي شوی و. ژور زخمونه یې اخیستي وو چې بیا څه موده په کابل کې تداوي شو. له کابل نه بیا د جمهور رئیس په خاصه پاملرنه هندوستان ته ولېږدول شو او له هغې نه د جمهور رئیس په خاص پارښت او د هغه په مصارفو او د هغه په پاملرنه جرمني ته د تداوي لپاره ولېږدول شو. یو کال نایب صاحب په زخمي وجود مقاومت وکړ او تداوي جریان درلود. متاسفانه د اختر په شپه باندې چې دا چرې چون خاصیت د دې چرو زهري وي او دای زهري چرو خاصیت نشته چې څومره ته زخم راټولوي هغومره زخم خوله خلاصوي. نو متاسفانه جمعې په ورځ باندې چې د اختر لومړۍ ورځ کېدله لایق صاحب په جرمني کې په یوه روغتون کې د همدې ټپونو له امله پور پرې کړ. د جنازې مراسم به انشاءالله که د اعلی رضا وه په کابل کې اوس مونږ په دې تلاش کې استو او هغه حلقې چې په همدې باب باندې کار کوي کړي چې په همدې باب باندې کار کوي دوی په دې تلاش کې دي چې یو مناسب پرواز پیدا شي. البته مشکل دا ده چې اوس له جرمني نه مستقیم پرواز کابل ته نشته. یوازینی چانس دا ده چې باید ترکیه ته انتقال شي جنازه او بیا له ترکیې نه کابل ته انتقال شي. تر اوسه پورې په جرمني کې ده جنازه به انشاءالله تعالی په کابل کې د ده د مینهوالو د ده د خواخوږو دوستانو په ملتیا.
مننه د ارواشاد لایق صاحب د مرزي په اړه یو تلویزیون راپور خپور کړ چې ستاسو د کورنۍ یو غړي مصیبه کړې وه او ویل دي چې د کورونا د وبا په مرض په هند کې اخته شوی وو. دا راپور او خبره څومره رښتیا ده؟
متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو او خاصتا د سلو تلویزیون نشرات همیشه دریزانه او مغرضانه دي. د لایق د کورنۍ یو تن مصیبه وکړله. هغه دا خبره کړې وه چې په هندوستان کې چې لایق صاحب تداوي لاندې وو زخمونو ته یو وایرس پیدا شوی وو. یعنې هر وایرس د کورونا وایرس نه ده. دوی مغه خبر باندې لاس وهلی دی یو څه یې له ځانه جوړ کړي وو او د کورونا خبره یې کړې وه. قطعا لایق صاحب د کورونا وایرس نه درلوده او وایرس نه و اخیستی. فقط مغه د ټپونو د ژوروالي او لامل چې په انتحاري حملې کې د سپتمبر 15مه په 2019 کې اخیستی وو له هماغه عمل نه یې متاسفانه شهادت جام نوش کړ.
مننه بیا هم ارواشاد لایق صاحب ته د فردوس جنت. تاسو ته د زړه صبر غواړم. روح دې شاد وي، یادونه دې تل پاتې او جاویدان وي. که اوس د ارواشاد لایق صاحب د ادبي او سیاسي ژوند په اړه یو څه روڼا واچوي، ځکه ارواشاد لایق صاحب په ادبي ډګر کې او همدارنګه په سیاسي ډګر کې ډېر ستر خدمتونه کړي دي چې د ده خدمتونه به هیڅ وخت هېر نه سي او د تل دپاره به د ده نوم ژوندی پاتوي. نو که تاسو یې په اړه یو څه نور هم زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، مننه.
لایق صاحب شخصیت خو مختلف بودونه درلودل. یوازې شاعر نه و، یوازې لیکوال نه و، څېړونکی نه و. دی د افغانستان اکاډمیسیان و، اکاډمیسیني د افغانستان وروستۍ علمي دود بیا د شرقي ټولنو کې. او دی یو ډېر تکړه څېړونکی و چې د افغانستان د فولکلور په باب په خاص ډول په ټپو باندې ډېر زیات کار کړی و. اویا زره ټپو باندې تحقیقاتي کار کړی و او هغه ډېر مهم کار و چې یو څه یې خپور شوی دی، یو څه یې د خپلې رایې انتظار باسي. همداشان تقریبا یوولس دولس د شعرونو مجموعې ورنه پاتې شولې او ناولونه د اباسین سپېدې لنډې کیسې کیسې او افغانې فولکلوریکي کیسې چې د منظومې کړې وې. همداشان مرد از کوهستان د یو ډېر لوی ډېر با ارزښته کار ده چې څوارلس کاله د لایق صاحب کار په باندې وکړ. په وروستي ځل هم چې زه ورسره غږېدلم ما ته یې وویلې چې مرد از کوهستان پای ته رسېدلی مونتا که خدای دومره فرصت راکړي چې راټول یې کړم په دوه درې صفو کې. نو مردی از کوهستان هغه اثر ده چې څو غربي کمپنیو مخکې له دې نه چې دغسې هغه یې په پیسو اخیستی ده پیسو وړاندیز یې کړی وو چې موږ هغه په استناد باندې یو فلم جوړوو او هغه ډېر یو جاویدان اثر ده. هغه ده همداسان د فارسي شاعري ده، پښتو شاعري ده. نو بل لایق ته بیوازی سیاسی شخصیت نه و دی سره دی چې د چپ دیموکراتیک غورځنګ له سرلار نه و د افغانستان په تاریخ کې او لومړنی کسان نه و چې له چپي افکارو سره په افغانستان کې مبارزه پیل کړې وه. دی ورسره یو دینی عالم و، ټولنیز شخصیت و، قومي مشر و، مختلف آباد یې درلودلې. اما جوهر د ده د شخصیت دا و چې ده د افغانستان ښه ورځ غوښتله، دی د افغانستان د ښې ورځې او د افغان ملت د پرمختګ، خوشحالۍ او سوکالۍ هغه ارمانجن و. هر څه یې څه کړي دي، که د شعرونه ګورئ، که د کیسې ګورئ، که د ناولونه ګورئ، که د څېړنیز کار ګورئ، که د علمي کار ګورئ، که ټولنیز کار یې ګورئ، که سیاسي هڅې ګورئ، په دې ټولو کې جوهر د ده د ژوند د افغانستان د خلکو لپاره خدمت کول دي او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کار کول او هیلې کول دي. دا بېله خبره ده، بېخي بېله خبره ده چې یو څوک په هغه لارې باندې چې دی غواړي چې یوې ټولنې ته خدمت وکړي، هغه لاره قبلېږي نه قبلېږي، دی پکې کامیابېږي دی پکې ناکامېږي، هغه بېل بحثونه دي. اما په هر صورت کې د اهداف د ارمانونه د مقدس ارمانونه وو چې نسلونه نسلونه له غو ارمانونو سره پاتې شوي دي او د افغانستان راتلونکي نسلونه به بلا ډېر خلک به له دې ارمانونو سره ژوند وکړي څو چې افغانستان د ښې ورځې خاوند شي.
مننه پرشتا هم د اکاډمیشن لایک صاحب ادبی کارونه په خاص ډول د شعر په ډګر کې نه هیرودونکي دي او داسې د شعر مجمع او همدارنګ نور ادبی آثار یې پرېښي دي چې د تل دپاره به د ده نوم ژوندی وساتي او د هر اثر سره برابر شعرونه او همدارنګ داستانونه به وي. که چیرې تاسو د لایق صاحب پر شعر او شاعري همدارنګه د هغه پر مقام باندې چې کم سب څخه پیروي کوله، آیا هغه خپل ځان ته سب درلودی؟ همدارنګه کمی ځانګړتیاوې د ده په اشعارو کې شوې چې د نورو شاعرانو څخه فرق درلودی؟ زیاتره د شعرونه او داستانونه په څاړو لایق صاحب
پښتو شعر
په
تاریخ کې
تر
خوشحال خټک وروسته ټولو د سریح ژبې خاوند شاعر ده. یعنې یوازې خوشحال تاسې د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې ګورئ چې هغه چې هر څه په خوله ورځي وایي په چا بد نه لګېږي او د هغه ویلو د ارایې هغه طرز یې دومره خوږ ده چې که پښتنو ته مثلا بدرد هم وایي ورته پخارېږي، منت هم ورته کوي، هغه په لوستونکي باندې په پښتنو باندې بد لګېږي. لایق د تر خوشحال وروسته دغه هنر درلوده. بل خبر د لایق د شعرونو منځپانګه ده. لایق هدفمند شاعري کړې ده، لایق شعر د خپلو ارمانونو لپاره، د خپلو کړنلارو لپاره، د خپلو افکارو لپاره وسیله کړې ده او هغه څه یې ویل دي چې بل څوک په دې نه دي توانېدلي تر تروسه متاسفانه چې هغه ووایي. دی د پښتو په شعر کې هغه تر ټولو لوړه کله یې پته کړې ده. 40 کاله دی د شعر د عروج په نقطې کې وو چې ډېر کم شاعران په دنیا کې آتا، ډېر کم پېښېږي چې یو شاعر د 40-50 کاله مسلسل د عروج په نقطې کې وي او نزول دې ونه لري. اکثرا شاعران داسې وي چې ښه شروع وکړي، جیکسي بیا بېرته راولېږي. لایق صاحب د ژوند ته د وروستۍ سلګې پورې هم د داسې شاعري وکړله چې جوړه یې نه درلودله متاسفانه، او جاویدانه شاعري وکړه، تلپاتې شاعري وکړله د افغانستان په نمایندګي، بلکې د دې سیمې د هیوادونو، د پاکستان، افغانستان، مرکزي آسیا په هیوادونو کې دی یوازینی شاعر ده چې د لوټس جایزه یې ګټلې ده. البته په هغه وخت کې د سیاسي رقابتونو په اساس باندې دغه جایزه سمه تبلیغ نه شوله، مګر دغه جایزه پس له نوبل نه تر ټولو په ادبیاتو کې تر ټولو لویه جایزه د لوټس جایزه ده، او لوټس جایزه لایق صاحب تقریبا 10 کاله مخکې وګټله. بله خبر دا و چې دی په دواړو ژبو باندې هماغومره چې دی په پښتو حاکمیت لري، هماغومره چې په پښتو کې ښکلې شاعري کړې ده، په زړه پورې شاعري کړې، جاویدانه شاعري کړې، تلپاتې شاعري کړې، هماغومره ښکلې مفاهیم، ادبیات او هماغومره تسلط یې په دري ژبه درلوده او دري ته یې هماغومره څه ورکړي دي لکه څومره چې پښتو ته ورکړي دي. دی یوازینی شاعر ده چې په دري او پښتو کې همزمان په ورته حالت کې په یو لیول کې برلاسی لري. دا د ده مخالفین هم مني، د ده د سیاسي افکارو مخالفین هم په دې باندې قایل دي، حتی هغه خلک چې دی بیخي نه مني دی نڅه کوي هغه خلک هم دا مني چې لایق په پښتو شعر او فارسي شعر کې په معاصر شعر کې جوړه نه لري په دا تېرو 150 کلونو کې د دې شاعري جذابیت او د دې شاعري هغه تاسو چې وویلې چې په کوم سبک شاعري کړې ده د خپل سبک درلوده د دې نظمونو خپل سبک ده یو ډول جذباتي سبک ده چې د غني او اجمل پکې شاعري کړې ده څلوریزې دي او په جذباتو باندې لوستل کېږي په ذات باندې لوستل کېږي د خپل سبک ده د نه د چا پیروي کړې ده نه د چا د اثر لاندې راغلی ده اما ارایي طرز یې له خوشحال سره همتراغه طرز ده
ډېره مننه مخکې تاسو د مرد کوهستان اثر ته چې لایق صاحب لیکلی دي اشاره وکړله د دغه اثر په اړه باندې موږ زیات اوریدلی دي چې واقعا داسې اثر دی چې ډېر داسې رازونه پشکې کې دي تر اوسه پورې هغه چا نه دي اوریدلي او لایق صاحب هم وصیت کړی و چې دا زما د ژوند وروسته څخه دا باید چاپ شي نه پوهېږم چې دا به څونه واقعیت ولري که چیرې په دې اړه یو څه روڼا واچوئ چې دغه اثر اهمیت په څه کې و او کوم رازونه په دغه اثر کې وه چې زیات د پاملرنې او اهمیت ورتي
اخر د مرد از کوهستان متاسفانه ډېر کم خلکو لوستی ده فقط د یو 15 کاپي جوړې کړې وې چې یوه کاپي له ما سره شته خوشبختانه البته مکمله نه ده د وروستۍ برخې نه شته ورسره ما ته خپله را کړې دا دې دغه جذابیت په دې کې ده چې یو کین اړخی رئیس زون یا حکومتی مسئول یو شی ارخی افراطی مجاهد سره مخ کیږي مرد از کوهستان مرکزی کرکتر په لغمان کې یو مجاهد او لیکوال زون عامر ده دا مجاهد زخمی حالت کې نیول کیږي وینې ترې ساتي زخمی هغه کیږي او لایق چې ګوري په لیکوالې چې ګوري په دې ځوان باندې د په ځواني باندې د په بریتو باندې د په دا ښکلې قواره باندې مینی کې ورته وایي چې هلکه تعهد وکړه چې بیا جنگ ته نه راځي زه دې خوشې کوم هغه ورته وایي چې زه د دښمن احسان نه منم ما مړ کې یا دی ورته وایي چې خی له تعهده دې تېر خو ورځه لاړ شه تا ځواني مې په مرګ پرزو نه ده چې ته مړ شې او هغه ورته وایي چې زه تا احسان نه غواړم چې واخلم زه غواړم چې مړ شم مرګ ده بیا دا داستان داستاني کې رومانتیکې پېښې لري بیا پسې غځېږي دا سړی د قهرمانی اوس ته رسېږي داسې دا وروستیو سانو کې دا څه رقم راټول شوی دی له هغه نه زم نه یم خبره متاسفانه چون دا څو کاله وروسته یې چې کار په باندې کړی دی هغه ما نه درلوستی اما دا اثر دومره جذابیت لري چې غربي کمپنیو دوه درېو د فلم کمپنیو لایق صاحب ته په هغه وخت کې دا وړاندیز وکړ چې موږ وار د مخه $200,000 درکوو تا ته خو دا اثر چا ته مه ورکوو موږ یې دې په بنا باندې فلم جوړوو دا یو نړیوال شاهکار ده او لایق صاحب چې ویلې چې دا د مالو زنده وروسته چاپ شي دلیل یې دا و چې ده غوښتل چې ټول عمر کار په باندې وکړي او هماغسې شو ده فکر نه کاوه چې دی به په خپل ژوند په کې ډېر فرصت ولري چې دا اثر تکمیل کړي او چاپ شي او بیا دی وګوري نو لوی دلیل یې همدغه و بل کوم هغه مطلب یې نه شته کاملا بې طرفانه لیکل شوی ده پېښې کاملا بې طرفانه دي کرکټرونه کاملا بې طرفانه دي ته به حیران شې چې د یو ناخبره غیر شعوري جنګیالي شهامت ګورې د پښتو مېړانه یې ګورې غیرت یې ګورې دا ګورې چې دی ډېر زیات په اعتقاداتو باندې هم جنګ نه کوي دا د مرکزي کرکټر ته دی تر جهادیتوبه ډېر پښتون ده تر جهادیتوبه ډېر افغان ده او د خپل غیرت افغانی غیرت او افغانی پښتني میړانه په اساس باندې جنگ کوي زیات هم د معتقداتو باندې معتقد سړی نه ده په اخر کې دا پېښې سره تکرارېږي دغه سی یو شی دی یو ډېر جالب یو شی ده چې له خیره سره چاپ شي
ډېره مننه د واکن د ارواشاد لایق صاحب پر درنه شخصیت چې هر څومره خبرې وکړو بیا هم لږ دي په راتلونکي بیا د آثارو په اړه باندې بیا ستاسو سره مرکه ولرو تاسو د ارواشاد لایق صاحب د مړنی په یاد یو شعر هم لیکلی دی په فیسبوک کې چاپ شوی دی یو شمیر کسانو دکلمه کړې هم دی که چیرې دغه شعر هم تاسو ډالۍ او دکلمه کړي څو زموږ اورېدونکي واوري مننه مهرباني وکړئ بالکل یې موږ حوصله لرو
دا دې مرسی نوم دی وطن او لایق او د شروع کې چې زموږ د قافلې او د ملګرو بابا څه شوي زموږ د قافلې او د ملګرو بابا څه شوي د وږو لالهاندو د لهکرو بابا څه شوي پر سوې لار د تلونکو مسافرو بابا څه شوي د مستو ببر سرو څڼورو بابا څه شوي د مینې منجاوره د خبرو بابا څه شوي د شعر د ترنم او د سندرو بابا څه شوي لږ وار وکړه بی وخت نا ببره چی صدرومې غم د پملا مات کړلو رهبره چی صدرومې بابا د ناویلو ترانو ژبه شوه ګونګه د غرونو د ناونو او درو ژبه شوه ګونګه د خوارو زیارستونکو اوښبنو ژبه شوه ګونګه ته ولاړې او د ټولو پښتنو ژبه شوه ګونګه تا ته درکتی نه شو او تا ته رسېدی نه شو اخ موږ ملا ماتې د تا غم اوچتوی نه شو تا د تورو کاڼو تور چونغر ته ژبه ورکړله تا د تورو کاڼو تور چونغر ته ژبه ورکړله دلته د بودا هلته خیبر ته ژبه ورکړله تا د زیارستونکو لوی لهکر ته ژبه ورکړله تا د خوارو خلکو لوی ټبر ته ژبه ورکړله چېرته ځې راتاو شه موږ بې وسه یو بابا څه وکړو چېرته ځې راتاو شه موږ بې وسه بابا څه وکړو دم رانه ختلی موږ ته کسه بابا څه وکړو څومره بختور وې چې د غرو په ژبه پوه وې ته څومره بختور وې چې د غرو په ژبه پوه وې ته زموږ د ولسونو پرګنو په ژبه پوه وې ته هم د مناجات او لاهو په ژبه پوه وې ته هم د خرابات او د نشو په ژبه پوه وې ته ته له پوونده وو اوښبنو سره ملګری وې هم له ببر سرو لیونو سره ملګری وې تا د خرقپوشو ریاکارو لمن تیرې کړه تا د خرقپوشو ریاکارو لمن تیرې کړه تا د سفیدپوشو ګناګارو لمن تیره کړه تا د دربارونو د خونکارو لمن تیرې کړه تا له دې ملت نه د قرضارو لمن تیرې کړه تا موږ ته د مینې د اظهار ژبه راوښوده تا مبارزه او د اظهار ژبه راوښوده اوس چې ته لیږدېږې د دې خلکو غم به څوک ژاړي وایه د دې وږو پرګنو ماتم به څوک ژاړي سترګو د یتیم کې راټول شوی نم به څوک ژاړي هغه د مات شوي سپاهي علم به څوک ژاړي تا د ولسونو د عمرونو غم سندره کړ تا د سرورونو ملیتونو غم سندره کړ مرګ له تا نه ووړ دی تا وژلی ورکوی نه شي تا د خلکو زړونه راویستی محوه کوی نه شي تا د ولسونو حافظونه پاکوی نه شي تا د پیغلو نجونو له ټپونه غورځوی نه شي ته به تکرارېږې د تاریخ له حافظو سره ته به تل یادېږې خپلو سزم د شعرو سره یو ځل که دا تورې د سیاست لوخړې لرې شي چېرته که له زړونو د نفرت لوخړې لرې شي بیا که دا خورې د جهالت لوخړې لرې شي زموږ له وطن نه د وحشت لوخړې لرې شي بیا به ولسونه ستا هیکل ته سلامي کوي پیغلې پښتنې به ستا غزل ته سلامي کوي ته د ورکېدو د هېرېدو محوه کېدو نه یې ته د ورکېدو د هېرېدو محوه کېدو نه یې ته لکه چونغر په ځای ولاړې د لوېدو نه یې ته لکه د لمونځ له حافظو نه د وتو نه یې ته یې هغه ستوری چې هېڅ وخت د ډوبېدو نه یې ته د ټول وطنې د وړو وړو دایرو نه یې ته د هر افغانې د تاجکو پښتنو نه یې دا هېواد به جوړ شي هر یو تن به لایق ونمانځي
ډېر مننه واقعا ډېر علي او ښکلی شعر مو ورته جوړ کړی دی او واقعا مو د لایق صاحب شخصیت په دغه شعر کې ډېر ښه معرفي کړی دی د افغانستان تکړه شاعر لیکوال ادبی شخصیت په صدیقی د شملې د رادیو مسول ښاغلی هادي هادي ستاسو د دغه معلومات نه چې د ارواښاد لایق صاحب په اړه مو زمره ورینګو ته ورکړي ډېر مننه بیا هم ارواښاد اکاډمیسین لایق صاحب ته د فردوس جنت تاسو همدارنګه د لایق صاحب زوی سیاسي او ادبی شخصیت ښاغلی غرزی لایق صاحب ته د دې ټولې درنې کورنۍ او دوستانو ته د زړه صبر غواړم روح دې شاد وي یادونه دې تلپاتې وي ستاسو څخه بیا هم مننه
کور مو آباد شه محترم تاسو مهربانه یاست همیشه
ډېره مننه خدای پامن